په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاري محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پاڼه کې راغلي چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولیده. دوی ویلي چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته رسول شوی. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوناما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي کونړ کې د شاوخوا 1,400 زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره بودیجې ته اړتیا لري. په افغانستان کې د دغه سازمان د ماموریت مشر میوهونګ پارک اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي زلزله ځپلي اوس له سرپناه پرته شنه اسمان لاندې ژوند کوي. د هغې په خبره دوی له خیمو ورهاخوا کورونو ته اړتیا لري، ځکه غرنیو سیمو کې څو اونۍ وروسته د ژمي ساړه پیلېږي. د طالبانو حکومت او نړیوالو مؤسسو ویلي چې زلزله ځپلو ته یې بیړنۍ مرستې لکه خواړه، خیمې، کمپلې او داسې نور اړین مواد رسولي، خو داسې بریښي چې د تلپاتې ملاتړ لپاره یې لا بودیجه نشته. په کونړ کې د اګست په 1 زلزلې څه باندې 2200 کسان ووژل او له 3600 ډېر نورې ژوبل کړل. IOM وایي د زلزلې له کبله شاوخوا 5000 کورونه ویجاړ شوي او په خبره یې ټول ټال نږدې 500,000 کسان متاثره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي لیوی ایرانی تابع سره د دوو فرانسویانو تبادله به په راتلونکو څو ورځو کې ترسره شي. عباس عراقچی تیره شپه د ایران دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې مهدیه اسفندیاری به د دو فرانسویانو سیسل کوهلر او د هغې د ژوند له ملګري ژاک پاریس سره تبادله شي. دغه فرانسوي جوړه له تیرو 3 کلونو راهیسې ایران کې زندانی ده او د اسرائیل استخباراتي ادارې یا موساد سره د جاسوسۍ تور پرې پورې دی. د دوی کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شوو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. د غلوبه د افغانستان په وخت ماښام 2 بجې په دوبۍ کې ترسره کیږي. پرون په دغه جام کې د هانګ کانګ او بنګلاديش لوبډلو لوبه وکړه چې بنګلاديش په 2 وکټو هانګ کانګ ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه جام کې لومړنۍ سیالۍ له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر ګټلې او د راتلونکي 3 شنبې په ورځ 2مه لوبه له بنګلاديش سره لري. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یوناما وایي طالبانو یې پر افغان خزینه کارکونکو نوې محدودیت وضع کړی. د همدې محدودیت په غبرګون کې UNHCR خپل دفترونه تړلي چې د کډوالو اندېښنې پارولي.
منګ و دلته د لارې کرانل رو منګ گاډي ونه سو کرایه کو په 2,00,000 روپۍ منګ چې حالته یونیسیار والا موږ ته مرسته راکې کاغه د مرسته پر موږ باندې بندي کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو.
کونړ کې زلزله ځپلی وای زلزله د ژوند ټول اسانتیاوي تر اخیست.
من کورونه کې چې داخل کې سولر شیشې او بیټری نه وي چې څه وسایل او هغه ټول د منځه تللی دي. موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چرنا نو دغه ته اشد ضرورت دی.
پاکستان کې افغان کډوال وايي پولیسو په کتبی ډول د وتلو خبرداري ورکړي.
نوټیس ورکړي خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوجو رضاکارانه دلته پیښور نم خلک روان دي. ازي ټول بزي یو بم نه پات کیږي خو په وخت سره.
او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر دوه د اسرائیل د دوه ورځو مخکې برید غندلی دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنئ. راځو د دې خبرونې د سر مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایید د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د افغان خزینه کارکونکو پر تګ راتګ بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. دغه سازمان پرون پنځ شنبه یو خبر پانه کې ویلي چې کابل کې د دوی کاری محیط ته د خزینه کارکونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. خبر پانه کې راغلی چې طالبانو د سپتمبر په 1 په کابل کې د دوی دفترونو ته د خزینه کارکونکو د تګ مخنی ولید. دوی ویلی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبی او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو او استازولیو ته رسول شوی دی. یونما ویلی چې د دغه کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤل کسان ولاړوي. وړاندې راغلی چې دغه ډول اقدامات له زلزله ځپلو او دغه راز ایران او پاکستان ایستل شوو کسانو سره د دوی بشري مرستې متاثره کوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې دی. بل ورته بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر د همدې بندیز په غبرګون کې په اعتراضي ډول په افغانستان کې خپل دفترونه تړلې دي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې په خپل ایکس پاڼه باندې ویلي چې دا پریکړه د دې لپاره کړې چې طالبانو په همدې ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار بندیز لګولی دی. دا چې د یو ان ایچ سی آر تړل شوي یا تړل کېدونکي دفترونه څومره مهم دي، څه کول او کډوالو په اړه څه وایي، په دې اړه پام کړئ د سنا کاکړ راپورټ.
د سیمهال چې لګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان نه د کډوالو د ستنولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر اعلان کړی چاړه شوی په افغانستان کې د بیرته ستنېدونکو کډوالو په مرکزونو کې خپل فعالیتونه ودروي. یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې چې د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 11 یې په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر خپره کړې ویلي دي چې دا پریکړه د اداره کې د ښځو په کار د طالبانو د بندیز په غبرګون کړې ده. د یو ان ایچ سی آر په دغو مرکزونو کې ستنېدونکو ته نغدي او نورې مرستې ورکول کېدې څو په ټولنه کې د هغوی د بیا میشتېدنې بهیر اسانه شي. دغه اداره زیاتوي چې د ښځینه کارکوونکو له شتون پرته د ستنېدونکو د 25% ښځو مرکې او د معلوماتو ټولول ناشونی دي. په ورته وخت کې په پاکستان کې افغانستان ته ستنېدونکي او شمېر کډوال د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د نړیوالو ادارو د مرستو نشتوالی به د دوی ستونزې دوه چنده کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
دا که زمونږ سره یو نسیار والا د مرستې بندې کې زمونږ خو بالکل بیا تلای نه شو. مونږ و دلته د لارې کرانل رو مونږ گاډي ونه سو کرایه کو په 2 لک روپۍ مونږ چې حالت یو نسیار والا مونږ ته مرسته راکې یا بتا ته کرایه در کاغه د مرستې پر موږ باندې بندې کې نو موږ د کور څنګه بوزو گاډي څنګه کرایه کو. زمونږ جایداد خو ټول پاکستان کې پاتې کیږي. مونږ په 2 لک سو باندې وزو نو چې حالت ولار سو زمونږ سره نقد پیسې نه دي. د مټر والا کرایه سو کور کې دا ډیر زیات جلن مرسته شروع دي.
پاتک کې د پی او آر کار درلودونکي افغان کډوال سناګل هم ورته اندېښنه څرګندوي.
دا موږ سره سراسر زیاته ده. موږ اوس د ګاډو کرایګان هم نه لرو. دلته پاکستان نه پرېږدي، هلته افغانستان نه قبلي، هلته کارونه نشته. د موږ بچی شي خرو چی شي به کوو. کورونه نشته، د خیمې موږ نه لرو. موږ چې دا اوس یا سرې ولو دا اوس موږ هلته اسمان نه لاندې مخکې یخ ده.
د پی او آر کډوالونکي د افغان کډوال زیاتوي چې دا ګسلی او د شمې وروسته چې د پاکستان حکومت له لوري دوی ته وروستۍ نیټه ټاکل شوې وه د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر سخت شوی او دوی له یو ان ایچ سی آر غواړي چې خپلې مرستې له ستنېدونکو سره روانې وساتي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د اعلامیې په دوام کې ویلي چې طالب چارواکو سره رغنده خبرې روانې دي څو د ښځینه کارکوونکو د ستنېدنې زمینه برابره او له ستنېدونکو ملاتړ تضمین شي. نړیوالو ادارو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې د کډوالو ډلې سي ایستنې د افغانستان اقتصادي کړکیچ لا سخت کړی دی. طالبانو افغانستان کې وخت تر بیا ستنېدنې وروسته په نورو برخو کې پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر څنګ دوی په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي، چې په پایله کې په دغه هیواد کې د ګڼو نړیوالو ادارو پروژې ځنډیدلې او د اقتصادي کړکیچ کچه لوړه شوې ده.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر په اعتراضي ډول په افغانستان کې د خپل حقوقو دفترونو د تړلو اعلان کړی دی چې له ایران او پاکستان راستنو شو سره پکې مرست کیږي. دا هغه دفترونه دي چې تر ډیره تورخم او دغه راز سپین بولدک او د افغانستان نورو سرحدي سیمو کې فعالیت کوي او هغه کډوال ثبت او راجستر کوي چې له ایران او پاکستان او دغه راز نورو هیوادونو په زور یا خپل خوخه افغانستان ته راستنول کیږي. دغه دفترونه دغه کډوالو ته یوه اندازه نقد پیسې ورکوي او خپل سیمو کې د میشتدو یو څه ناڅه امکانات ورته برابروي. د یونیسیار دغه پریکړه داسې محل کېږي چې له گاونډي پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوي. هلته د پاکستان له بیلابیلو سیمونه افغان کډوالو ته ویل شوي چې دا سیمې پریږدي او افغانستان ته ولاړ شي. په پېښور کې هم افغانان وایي چې دوی ته د وتلو خبرداري ورکړل شوي، خو وایي چې په پېښور کې تر اوسه د پولیسو لخوا داسې پېښې نه دي ثبت شوي چې ګواکې کډوال دی په زوره وایستل شي. دوی وایي کډوالو ته ویل شوي چې باید په خپله خوښه ووځي، کنه وروسته دوی سره داسې ویرسته چې ممکن پولیس ورسره له تاوتریخوالي او زور زیاتي کار واخلي. د مشال رادیو خبریال پرې دا راپور راستولی.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خارا د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځنې کسان په خپل خوخه روان دی.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلی چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوښ رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي ټول بځي، یو به نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پیو ځای روزي، ځکه چې په دې لارې کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل د ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایې وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپوس رسیدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډیر زیات ګرانی ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان ډیر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش هم دلته شوی ده. وخت هم ورکی بول خبردار شي زموږ ولاکس لکی چې بر لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش هم دلته دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت ترسره دي او داسې هوتلی دي تقریبا یو 15 کورونه زموږ تللی نه پی خبر نه چې کابل پورې ځي یاره 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده نه تیارې حسن الله فی الحال نه دي ګرځي کا دلته زموږ کار هم روزګار ده. بول دا چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو زموږ باندې پیسې دي، زموږ خلکو سره پیسې دي.
حبیب الله نو دې کې څه نه شو ویلای، بعد حکومت خو خدانه بس تقریبا 30 سال دلته وشولو او بس دلته ژوند کوو، خو وخت هم تیر کړی ده، بس باقي چې نه پرېږدي بس دا دوی مرضي ده او ډېرې لاړلې او ډېر پاتې دي. بس اراده خو هم کړې ده، خو وخت ګورو دلته کاروبار ده، دا کاروبار هم راټولول غواړي.
د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د اګست 1 نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شوی او د سپتمبر 1 نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2024 که هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوی. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلی چې پاکستان کې په پیووار کډونو باندې خواوشه 4 لک او یا هم سباندی 4 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشه 3 لک ته ACC په نوم کډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمیره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلی چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونشي او خپل خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او سم ورزو د کونړ د زلزله ځپلو حال اخلو. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي په تپه تیاره کې ورځ شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون لقبل لستونزو سر ټکوي، وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ګواخ پیښولې شي. د زلزلې له امله د بې کور شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو برېښنا غوړي. که څه هم یو خیریه بنسټ پرون ویلي چې شاوخوا یو نیم سل کورنۍ ته د لمریزې برېښنا امکانات برابر کړي، خو اړتیا تر دې ډېره زیاته ده.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې رڼا نی، مارانی لړمانانی
وای بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمند دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګلدرې د اوسیدونکو او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل،
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوی دی او ویجاړ شوی دی. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې لمر لګیږي.
دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلې نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړ شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل،
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله دا رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځینې ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو، او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1 میلیون ډالر ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو تر څنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول، او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. اسلامیک ریلیف مرستندویه سازمان د ارزونې له مخې د اګست او دېشمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 4,00,000 کسان ښودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډېر کسان مړه شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
یوازې تیار نه ده چې د کونړ زلزله ځپلی ترې کړیږي، بلکې دغه زلزله ځپلی وایي چې د شاوخوا 10 ورځو په تیریدو لا هم دوی د یو شمیر اړینو توکو په برخه کې مرستو ته اړتیا لري. دوی وایي چې لا هم سرپناه، خواړه او روغتیایي مرستې هغسې دي چې دوی د کمی احساس لري، او وایي چې خیریه بنسټونه او د طالبانو حکومت باید دغه اړتیاوې پوره کړي. دوی د پنځمې پورز له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلې، او هغه مرستې چې د سرپناه، خوړو او روغتیا په برخه کې ورکول کیږي دوی ته بسنه نه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
فرید د کونړ ولایت د نورګال ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1.5 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تیروي. د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافي اندازه مرستې نه دي ورسېدلې، ورته ویشل شوي خیمې بې کیفیته دي، او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بیرته لمنځه تللې دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. پلکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ بعد ولګي دویش کو مکمل ختمېږي که نه. نو دغه مشکلاتونه ډېر دي وروره، د خوراکه انتقالات، دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزلہ کې د کورنۍ دوه غړي مړ شوی هم ورته اندېښنه لري.
د اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاک اوبو ته د لاسرسي برخه کې، چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا مستد راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، اما تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوی. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دوی د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکي زلزلې له لاسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سات کم نړیوال سازمانونو تقریبا اته څلوېښت ملکونو زمونږ سره کومې مرستې کړي دي. تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندګي په کور کلي چې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي. زمونږ په آینده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغې خلکو دپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست د 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه 6 درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډیر کسان مړه شوي او له 3600 ډیر ټپیان شوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، اوس هم ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی وویل چې اسرائیل په دوحه کې د حماس پر دفتر برید سره ټولې پولې او حدود مات کړې دي. هغه تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې زیاته کړه چې اسرائیل د قطر د ملي حاکمیت سرغړونه کړې او سیمه ییز ثبات یې ګواښلی دی. صدر اعظم د اسرائیلو مشران افراطیان وبلل او ویل چې دوی د حماس لخوا یرغمل شوي خلک له پامه غورځوي، خو هغه ژمنه وکړه چې دوحه به په غزه کې د وینې تویدنې د پای ته رسولو لپاره خپلې ډیپلوماتیکې او بشري هڅې جاري وساتي. د لومړي وزیر د څرګندولو په ځواب کې د ملګرو ملتونو لپاره د اسرائیلو سفیر دینی دانون ویل چې قطر باید حماس وغندي او د هغې غړي عدالت ته راولي. اسرائیل د سه شنبې په ورځ په پلازمینه دوحه کې د حماس د مشرتابه په غونډه بمباري وکړه چې د دې ډلې شپږ غړي یې ووژل. د حماس غړي چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په غزه کې د وړاندې شوي اوربان په اړه بحث کوي. قطر، مصر او متحده ایالات د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو اترو منځګړیتوب کوي. د تیر شپې تر غونډې مخکې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحه کې د حماس پر دفتر د اسرائیل برید وغانده. د تیر شپې په غونډه کې له امریکا پرته د امنیت شورا ټولو 15 غړو اسرائیل ملامت کړ او د حماس له منګولو څخه د يرغمل شوو کسانو په خوشی کولو کې د اسرائیل د جدي والی په اړه شک څرګند کړ. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دینی دانون ویل چې د اسرائیل جګړه د حماس سره ده، نه د غزې له خلکو یا د قطر له حکومت سره. هغه ټینګار وکړ چې اسرائیل حق لري چې د 2023 کال د اکتوبر د 8 د بریدونو عاملین هر چیرې چې وي په نخښه کړي. په هغو بریدونو کې حماس 1200 کسان په اسرائیل کې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. د همغه وخت بیا غزه د اسرائیل تر برید لاندې ده چې تر اوسه پکې شاوخوا 17000 کسان وژل شوي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاکله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو پای ته رسو د پای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار ولایت کې یوټیوبران وایي چې د طالبانو حکومت د دوی پر چارو باندې بندیز لګولی دی. زموږ همکار له همدغه یوټیوبرانو سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپل مینوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسولینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولای دی. د کندهار ولایت دی اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر لسمه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس مناسبای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په باندې باندې مرش ټلیفون جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یاري منکر د ریاست په مشت دا خبر راغله چې نور نسې کولای چې تاسو زیرو شان اکاسي کړی یا هم خور کې یا عکس ونی واخلي. نو په همدې اساس یې موږ ته نور اجازه نه راکوي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو او هم کولای شو چې تمثیل وکړو. زموږ د ډېره هغه پر موضوعات ټولنیز وه هغه پارت کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وپره ما هغه باندې کوم ټلیفون جوړول تر څو مخنیوی وسې د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک د سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقو پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هم هغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خاله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریک کړه.
زما خو خپل ځکه له پرسوال چې زه د تفصیل ترغلی یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مشکار کوي تفصیل به ورکه کی په لاره ته بند سره باندې کار کې د معرفه له وګشتونو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې په اسلام شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلان سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2023 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندې موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خبرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والی لخوا بندي شوي. خو طالبانو رسمن تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 18 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشهي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملما کې د سيو کس ملما دی چې په خپل ژوند کې بیلابل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی، یو مسلک زده کړی، هغه پریخي بیا بل تللی، خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی، تجربه څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو، نن ورسره خبرې کوو. له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی، د پخوست کې اوس مهال خبريال دی. خو دا چې د خبريالانی مخ کې څه کارونه کړی دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی، په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی او د افغانستان د کوم ولایت دی.
سلامونه احترام مات دي، هله چې روغ او جوړ به وي او د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانه ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه هم کراته وایس.
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي، له ولاسم فارغ شوم، بیا لاړم پانتون ته، دولتي پانتون خوشوزایت پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځای ته نه شوم بریالی، البته بریالی شوم خو یو بلې پانځای ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه، له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو باندې وویل، له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د خونځي په اړه راته وایست، خونځي د چرته لوستی؟ مالته خوست کې په خپل ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده.
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانه ولسوالۍ کې، البته په خپل کلی کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده، البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي، یو څه اندازه جماعت کې، یو څه اندازه په ترنهم سنجره په خپل کلی کې، د خپل کلی په ښوونځي کې، یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رشتې متفاوتې دي، ښه زه ډېر وروسته پدې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم ښار ته، په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه، نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه، کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنکړم، او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه، چې ښه پانځای ده او ښه رشته ده، خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم، بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبر هم نه وکه، ما په ځان باندې بوج راوستای وای زه په دې بریالی کېدم، ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس دریم نمره شوم. نور له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویم نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو کوچنیو اشتباهاتو په اساس، ځکه ځواني وي شوخي وي، نو استادانو سره لګ لګ شکلتیا خبرې اترې جنجال، نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمرې څخه تر دریم نمرې هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله، هغه اسناد هم ډیر روس تر راغلل. نو دریم نمرې فارغ شوم، د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي هم دکم خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد به ما پرچه خوښته، نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو که نه، پښتو وه د ژبه وه پښتو فارسی او المانی ژبه وه او د دې ترڅنګ عملی کار وو د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو او د رشته اړوند ځینې مضامین نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب کې چې کوم مضامین په لیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا په لیسه دوره کې لوستل کېږي مثلا تاریخ جغرافیا مدنی زده کړه حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي نو د څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته باندې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جانوال لمروي کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادي موږ د پیدا دبال بندل کتابونه راخړی و دومره ډیر مزامین به و چې یو بده ویلی بل بده هیر شو بل بده ویلی بل بده هیر شو
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلی و دا کنه دا سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینې ستونزې مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د کورنۍ ستونزو په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم یعنی زما مینه او علاقه به زیاته و بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم او خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه زما انډیوالان ټول یو ډول و نو کوشش او خواري مو بيخي زیاته کوله
نقل مکوبیا
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلوده ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده بېخي راته ګران برېښېده خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی تللی دی هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل کله کله خو به مو کیم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا
ښه یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه چې وه دی کې به مو نقل کولو نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې للیا کوم د للیې ستونزې مشکلات په ما له ادارې سره زیات شریکول که نه په افغانستان کښې داسې یو بته درته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کې بل د بل چا حق خوري که نه نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف وو مطلب وو زما به یو هدف وو مطلب وو
د الماني ژبه یادونه مو وکړه څومره مو وسزده ده
ولا څه درته وایم دغسې کم خو ذهن زور راولم شاید ځینې خروپ یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی دی او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي نور خو په هغه وخت کښې علاقه هم نه وه ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل نو انګلیسي سره یې توفیر زیات وو خروپ یو ډول وي که نه د غالبه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول وو لکه ا با څ د ګ ه یود که نه نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه نو په یو سمستر کښې موږ صرف د الفا با تور زده کړل
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه وو چې الماني ژبه په کې مکتب کې تدریسېدلې داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي قدرت الله که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کې بیا پوهنتون کې دې څه ویلې
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا ځپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې سول انجینری وکړ ته پی سي دي پر کړی و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ولسمه پرې شوم ما خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه را کوي نو دې په اساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شو زید فانتون ته امتحان ورکړ په شو زید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سافتنام وکړل سافتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفټه را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په خو نومرو باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخ دی هم د حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت هو جمهوریت کې مثلا د زما د خپل خوړ مثلا سری سونه راډیګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولکای ډیر را کوله چې تاسو دغه برخه ولوسته او ولوارم نو هغه کې مې خدای شته ډیر ښه فاری وکړه چې کله کله خوانی خاطر زو ګرم ا د لومړي سمستر د هم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه لخلې ویلې به لخلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره غوښمه ما ده ګي خو بیا یو دغه د فارغت نمخ کې یو دغه وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی کنه بیا لکه سم په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زرمات شو زم د هغه له جملې یو ما خو بیا مې خپل اخباري فایل کړه نو دا قسم ویل چې دا پانتون اوس دا کړځان لپاره کوم نه دي لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره د شته نظام کې خلکو لپاره د افراد لپاره نو یو دا وزرماتي و خو فارغ شوم ورنه خوان دی را کول او فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسو کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه ترنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او سرنوالی او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وزمک پانتون کې دغه رشته چې وسار نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړ زده کړو لپاره دغه قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ کوم کې په شو زه پانتون کې په مخ کې وا کوم کې د حقوق نه فارغ شنه په دواړو رشته کې به کار کولای شو قضا او سرنوالی کې به هم کولای شو اداره او ډیپلوماسي کې به کولای شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسي دلال تا خو موږ په ورسي سمستر کې چې موږ دغه فرمان راغی یا د لوړ زده کړو قوانینو کې تغییر راغی د وزارت له طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څنګه څخه ده
د پانتوني د خطرو په اړه وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کال درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په هغه وخت کې مې ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریک کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملاتړ وکړي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې چې ستاسو د تحصیل مخې نه وله په هغه
وخت کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورته غاړه وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسیدم نو اتم او نام سیم کې تبي دا خبره ده سړی څوارلس کلن پنځلس کلن کېږي نو پیشات زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې نظره نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي نو زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما نفس او ضمیر نه معنی نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشرۍ
مشکلاتو ده
د کور مشرۍ
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروسته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نیم ځرنه کېدو هیله او امید دغه وچاغه ټول درسونه وای خدای درسونه وای نو کزب تکلیف شم نو تقریبا یو درې کالا لښ بل کور لاړم او بیا د لابل ډول مثلا
کارونه می وکړل لو مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو څه اندازه د کور مشکلات مره حل کړل دمره یو څه انداز نو کړ چې ما زبوت کوی دم چې زوس کولای شم درس هم وایم قرآنی می واره کته برابر کړ نو بیرته بیا راغلم درس نه فایل کړل هغه ورسته چې کله د فانتون حساب او کتاب شو چې پای کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی او دې وخت کې د چا په ایستل زما هیله او پایشا پخیل ور شوي وي ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ ملګري انډیوالان بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بلخ پلاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هرڅه شته وغورځول یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید فانتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی د اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وا هغه د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنه یاب شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې په کوکه به سیاسي علوم پیل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه نو شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنه یاب شوی او بریالی شوی نو هغه به زه به هم ماسپښین وخت لما پانتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښیني به بیا هغه راتله ماسپښین به زه بیا پانتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلۍ دوکان و چې زما زه هم زما یو بلانډیوال به سره شریک و زه زما ورته دغه کارونه مخکې وړل د چپلۍ او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده پښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې را شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې م اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه مې تخلص هم قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه هلته مې استاذي کوله مزمین تدریسول تر یو وخت استاد وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګه ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د
فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ایز رسنۍ دغه سیدي چې خبريال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحه ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کی او هم باید صف کی. نو د سیمه ایز رسنۍ دغه کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د ار لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د ار لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مرخه یم چې زه کولای شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینو علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې خي وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په غیر واقع داسې دوامدار ګټوي؟
دغه شی دا چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی، د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی، له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زوی ته باید دې پوهنځی ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هر برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړې دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس. خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړغونه لري. نو که ته چېرته فاتح شوې، مثلا د عصر سره مطابق د خپل ځون عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتح شوی یم، زیات یم، او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرامه احساسوم. پیسې لږ یا زیاتې خو ځان پکې آرامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورماتې کېږي یو اندازه.
په دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې ډېره مهمه ده، د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا، یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې ځینې وي، استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما په فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چا سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم
اړوند کورونه چي ځان ته یو تپی برابر کوم مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زبدې باندې کنات کوم زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کم برابرې کم ترسو د بل ستام د بل خبره او د بل غږنا خلاص ما واغه دا ول چې زړه مي واړی مثلا چکر وایم ځان ته طرف ستاتی او اخلمه زړه مي وکړ کوم زړه مي وکړ نه کوم نو د خلکو سره چې کار کوي هغه له تا نه کار وړي نو د کار په بدل کې تاسو ماشته کې طبيعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډیر سخت دی بل لاس لاندې کوي او یو بل مسله چې ډیره مهمه ده هر کار ته چې کار ونه وای او هر کار کې چې ځان ستړی نه کې هغه کا پر دی وک خپل او دی په نشته حساب دی
بالکل دومره کارونه به چې کړی یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړي چې واقعا ستاله لپاره په زړه پورې و لکه یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای دا خو سیت سور نه نسی بس یو خاطره یو تجربه کوي
او خاطرې خو افغانستان د ټولو خاطرې دي کنه یو ورځ کورس کې ناستم نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپورته کې د ژورنالیزم باندې یو خاطره وایم چې په جمهوریت کې باندې تیرې کنه نو هغه وخت کې زما سترګراډه کې شو جمهوریت کې خو نو دغه سې چې خاطره لري کار پیدا کړي بیا په دغه سې فیل کې راځي چې ما په څه پکې کار کوي ځکه دا اتما په 14 نو مرګ شو بل خو باندې خاطره وي خو یو داس خاطره چې زړه غلمه تازه رسنې ټکر کې مې کار پیل کړ نو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنې دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ور کړ نو هغه ته دا ممکنه ورکړي چې هغه مایک ته کینی ښه نو زموږ یو انډیوال وو هغه ته مکه په لاس ورغله خو مکه داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته نو دته د لیدې غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کینه کومنټری وکړه دغه د کرکټ لوبه ونه پیګم له کوم هیواد سره وا خو دا چې ما ته کینستو نو ډېر احساسات دي شو نو دلته په زیو اما استلاوا نو وایه ما خو سواغ دی باندې کویږي کنه نو کله چې بیټسمن شاټ وکړ بالې وهل نو دای په احساسات کوي چې بال پر لوګ روان دی دغه دا موږ زمکه تا وایو ښا او بيخي سیمه ایزه لهجه دا او بیټسمن شاټ والا او بال پټو کراون بيخي زم ډېر ورخه تا کړم کی زیات مو خندل په رسنی سکر کې زنو ام راغلم زمال لپاره بيخي دغه خطر ډېر جالب و نور خو ژوند ټول خطرې دې تر شوی دا خو ستاد خبرو په دې پښتنو په ځواب کې زه به دومره وایم چې کوم فیلډ کې وسختایم دا فیلډ زما د لپاره خوندور دی خوښیږي مې غواړم چې په دې کې پرمختګ وکم لدې مخکې مې کوم کارونه کړی دي اوس یې ارمان ناراضي
ډېر ښه چې کله یو څوک یو فیلډ پرې دی یو برخه پرې دی یو چرمانه ونه کې دا ډېر ښه ځکه چې تیر پسې څوک ارمانو مو کې چندان ګټه نه کوي ځکه تللی ده مدنه قدرت الله چې ګډون دې سره وکړه وخت پرې خود خبرې دې وکړي